سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د پروګرام پیل په خبرونو کوو. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودی د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان بیگا دا اعلان تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 500 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغله. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل، د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي، افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیه ماموریت وڅیړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل، دا دوه پلاوی به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیه د ماموریت پر مهال او له هغه وروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. د جرمني چارواکي وایي اوس هم هره اونۍ شاوخوا 200 افغانان په چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمني ته لیږدوي. په شمالي وزیرستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او پیښې ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تېره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پتیل په حواله ویلي، د وروستۍ پیښې قرباني یوه 9 کلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ویروس ریښې پکې پاتې دي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی د پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه له امریکایي ولسمشر جیو بایدن سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبرونو ته وویل،
It's not for us to decide or to have strong opinions on
داز موږ د نن د چپریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکرين د څه قبول کړي او څه شي قبول نکړي. داز موږ د نن د چله خپل حق د دفاع په خاطر د غوي ملاتړ وکړو. روسي په 13 فبراير کې پر اوکرين بې دلیل یړغال وکړ چې لا هم لکه مخکارا پایلې پرته دوام لري. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان قبایلي جرګې ترمنځ په کابل کې خبري چیرته ورسېدې؟
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب تر نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی.
دا چې څنګه جزئیات به په دې پروګرام کې واوري. یو هندي پلاوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راورسته د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره کتلی. شنون کې دغه سفر ته په کومه سترګه ګوري؟
هندوستان په جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتي، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي.
عام خلک د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش له ځنډنې پروسې شکایت لري.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم.
نیو حکومت کې څلور میاشتې کېږي مونږ آنلاین فارمونه ډک کړي دي، تاسو مونږ بایومیټری ته غوته شوي ناستو.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
تحریک طالبان پاکستان ویلی دی چې تر نامعلومی مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غزولی دی. د هغې وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی بیگا په یو بیان کې ویلي مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانه لورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ ورسته کړي. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پامیر سایل د ازادي رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له ورستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه لورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د د په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران پخوانی سرکاري چارواکي د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړی نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغه وسلوال ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د ورستي اوربند اخیری نیټه د می تر 13 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند پاړه څنې دی ویلی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خبر کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې ونی وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په 13 نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغه وسلوال ډلې د دسمبر پر 10 لغ غزولو انکار وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغه وسلوال ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشی کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
کابل ته تللی هندی پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه پلاوی چې مشري د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
کابل دا مهال د دوه رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندی پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه دغه خبرو اترو جزئیات خبرې کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلي هندی پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تلا سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندی پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندی پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند د افغانستان له تیر جمهوری نظام سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند د افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اگست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپله اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنمو مرسته هم اعلان کړه. هندي پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولی شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي. د هند دا پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې دا هڅې ښې مخته روانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګني لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري، خو دا چې د طالبانو حکومت به له دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لومړیو دوو راپورونو کې مو واورېدل چې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پي او د قبایلي جرګې ترمنځ له خبرو وروسته ټي ټي پي د اوربند اعلان کړی. تر هغه وروسته مو واورېدل چې کابل کې یو هندي پلاوی د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په همدغو د هند او پاکستان په مسایلو باندې اړوند له یو کارپو سره اسدالله الدین خبرې کړې دي. حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړندو نړیوال مرکز مشر دی. لاغه نه په دې مرکه کې به دې پوښتنې شوي چې هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري کولی شي، او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي؟
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په دې زون کې یا جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم ځاله ونه ګرځي او افغانستان د انزوا نه ووځي، نو اړین او ضروري دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند شراوابط ولرو، او دا د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، تکه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماټیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوذ نه د دغه تعلق د خرابولو په هکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سی چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو پرانا کې داسې تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. که چیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی، دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي، نظامي رقابتونه لري، افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا.
سیاسي او د نړیوالو چارو کارپو حاتف مختار چې د هندي پلاوی د سفر په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د اصولیز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس وست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلامشورې دوام پیدا کړي. تاجکستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او چارواکي له افغانستان سره د ترهګرۍ او چارواکي له افغانستان د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق ویره لري. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس وست پرون پنځشنبه ویلي چې دغه سفر پر مهال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدکاته کړې دي. تاجکستان له افغانستان سره 1450 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس وست ویلي تاجکستان له دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته است.
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګر ډلې چې د پولې بلې خوا ته فعالیت لري دې خوا ته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولې هغې غاړې ته د ترهګر ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همسته.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروین د منځنۍ آسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي.
د اروپای کمیسون مشر اورزلا وندرلاین وایي د اروپایي ټولنه اخلاقي مسؤلیت لري چې اوکراین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا چې څنګه جزئیات په ریپورت کې واورئ.
د اروپایي کمیسون مشره اورزلا واندرلین وایي اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر سي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوب سیک امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Ukrainians are fighting so bravely because they know
Ukrainian zarawar jangi ki zaka hoqui puhi ki che sadawal ratlun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hoqui gwaadi europai tulani sara yozai
shi join the European Union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوی او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتر پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون ښوولی دی. پیسکوف په خپل ورځني ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بی دلیله یرغل لپاره تر اوسه یوازې لشته لږه 233 ماشومان وژل شوي.
زه 98 دنی وторгнення روسیې внаслідок
د روسیې د یرغل په 89 ورځو کې 409 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 436 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 109 نور ورک دي.
139 زنیکلي بس وستي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیز او تحلیلي مطالبه برخې ته ښه راغلاست. همدارنګه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم تاسو ته ووایو. پیل به د مطبوعاتو د کتنې باندې وکړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماتانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشری مرستو د ویش په برخه کې د خکیلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کیږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودې. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 10,000 ټنه درمل او د کووید 19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوې. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې به شاوخوا 3 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستان تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په 4 اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی و. ورځپاڼې د اغلی جمالزاده په حواله لیکلي که هغه ته معلومه وای چې طالبان بیا واکمنیږي نو د کور لپاره به ډیر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغه جوړی خپل ډک کور په افغانستان کې پریوخود او کډوال شول. یو شمیر عام خلک د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته آن میاشت په تمه وي خو نوبت نه ورسیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتنو د ډېر ازدحام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ او خنډ رامنځته شوی خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
محمد آقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیری رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته به باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا د تذکره ترلاسه کړې وای. نو بیا موږ خپله کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاملي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت راباندې ډېر ونه لګي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی زبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
چې کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې سرو میاشتې کې درې میاشتې آنلاین فارمونه ډکړې دي تر څو موږ بایومیټری دغه تر شوې ناستو په دغه موضوع باندې سره تر شوې دي.
دوی لاندې د چارواکو په ټولو ولایتونو کې د دغو تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي که څه هم د غستون زمانی خو وایي د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافع ازادي راډیو ته وویل
سمو دا وړاندې زموږ د ولایتونو یو زارس کېپ د بایومیټریک برخه کې یو څه مشکل رامنځته شوی. د اوس لپاره هغه مشکل حل شوی دی او دا پروسه چې د څلور د ولایتونو کې ډېر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکي تذکرو د برخې متقاضیان یا غوښتونکي ډېر زیات دي نو یوازنی لامل یې همدغه دی چې د بیروبار له وجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی انشاءالله له عزیز په نږدې راتلونکي کې به د دغه پروسې د چټکولو لپاره لازمې هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمېر عامو خلکو اداوی کړی وی چې طالبانو وخت په رسیدو سره د دې پروسی اکثره کارکونکو له دندو لري کړی دي خو ښاغلی رافی د اداوی ردوی وای ټول مسلکی کارکونکو په خپل ځای دي او له سیاسي بدلون وروسته هم کوم کسانو چې دندې پریخي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارل دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
غزنی ښار ته د تلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه جوړ شوي. تر دې وړاندې د ډیرو راتلونکو موټرو تمځایونه په ښار کې دننه و چې اوس ایستل شوي. د غذای ډیرو اوسیدونکي هم وایي له دې کار سره په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي کمه شي او اوس خلک کولی شي پر وخت خپلو کارونو ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی ښار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند لځینو کلیو د غزنی لاتلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي. دوی وایي دغه کاري په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت، د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والي ویاندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاري نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره دغه تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړی ده.
د غزنی ولایت څنګلورو ولایتونو د دې ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایطو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشت سیمو او د ښاري وسایطو په پارکینګونو کې فعالیت درلود، ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ټرافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې کلیو د ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاصې دي، کوم مزاحمت نشته ورته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لاینی موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
اوس هم د عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د کلاګۍ د کلي اوسیدونکو علي باس خان صدیق خبرې کوم. یو پیغام لرم او هغه دا چې له دولت نه د غوښتنه لرم چې دغه دواګانې چې کوم افغانستان ته راوړي دا هیڅ کیفیت نه لري. بې کیفیته دواګانې د مریضان نه ورسره ښه کیږي. دغه د دې مخنیوی باید وسی.
السلام علیکم، زه سلام جان مومن د کندهار ولایت ډنډو لسوالی کاریزه کلی اوسیدونکو يم. په خو به موږ د بټوی کې خخت ولی 3500 افغانۍ به زرو بند زمونږ نرخو، نو اوس نرخونه کم سوی دي، 3500 افغانۍ دي. له حکومت او له ټیکدارانو له مشرانو موږ دا غوښتنه لرو چې موږ غریبان خلک یو، زمونږ نرخونه دي لوړ سي، ځکه چې وطن کې ګرانی وړو غوړي د هر شی ګران دي. باید موږ سره مرسته وسی، زمون کارونه ډیر سي، موږ ته نرخونه او مزدوریان رالوړي سي.
ابراهيم احمدي د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مامن درې څخه. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو نه د خواهش لرم چې د افغانانو په حق کې پوره مبارزه وکړه او نړیوالو نه دا یو خواهش وکړه چې افغانانو سره په هر حالات کې چې دی مرسته وکړه او په هر حالات کې وسره همکاری وکړه، ځکه افغانانو سره همکاری ته ضرورت لري او دوی اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
دا عبد جنان د خوست ولایت نه موختنه د اسلامي امارات نه دادو چې د نرخو کې ټټولر ولی بهي به حاجه جک شوی دي، نو دا چې ټټ نه شي وا بجای په ووي ساو ته وي ساو دی وړو دو، نو دا ډېر جگہ دو.
السلام علیکم، جوړ یاست؟ بخیر. د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې ما پیغام مشر کې د هلمند ولایت کې نن ډیر ګران دي، تقریبا یو منیا په 500 کلداري دی او یو لس کیلوی ډبا غوړي په 1000 کلداري دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 40 21.